السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو اوري نن شنبه دی 14/3 هجری لمریز کال د سلواغي د لوی میاشتې شپږمه د 2015 میلادي کال د جنوري 15 ده مخنه دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي باید هېرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینت د مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال له جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدي ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر د رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی سوید دویچه سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یوه سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله له جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه د جنوري د 23 له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورټ ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل. د پیښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغو برمتو کې چې ټاکل شوې حماس ډله به نن خوشي کړي څلور ښځینه اسرایلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه تر روسي ډله بولیدې د برمتو نومونه پرون خپاره کړل. د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربن د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرایلي برمتو اسرایل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه یو سل شل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیلو لومړۍ تبادله تېر یک شنبه وشوه چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرول وی دی دوی وکړ کونکي نیولې دي. د رویترز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکوونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکوونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. ملګری ملتونو د غراس پتیر جون کم شکایت وکړ چې حوثی اغیانو د دوی ولسکار کوونکی نیولې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژي بایو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپل نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغه پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نوي راوستي چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې لمخې نوموړی د روسي ولسمشر سره له خبرو اترو منه کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ چې روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په دوسی ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپل سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤول بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 4 د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لوسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
اوسیلابي وبو امدارې کې سیند د زمنګ په پایده نه راځي نو کله چې بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمنګ د علاقه آشنه شي کې راځه بشي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سعودي عربستان وایي هیواد دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریه د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځم به پرځ د طالبانو لوی مشر او د ستر محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخیدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پروند د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلای کوي. مېرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې د نننه او له هواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوی یو مهم او هیله بخونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال لمه میاشتې رئیس د بشري حقوقو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندی کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نور مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغه سرغړونو کې یاد کړی چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګ مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي، دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا ماردوی چې د امریکا د پاوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد لومړیتوب څخه وېستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بیلابیلو مسایلو سره د مور مېری چلند کوي. افغانستان په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د بیلابیلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو ډګر و، خو پښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخه کړې دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دو لسیزو پرمختګونه نږدې یو مخ له منځه وړي دي. په دغه هیواد کې کله یوې خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پانتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته پکتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پانتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجوده وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاګ د دوی ستونزې او ننګونې زیاتې شوې. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدی ازادي رادیو ته ویلي
دلته خو دغه د مکتبو ستونزې د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکي استادان نسته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو خوونکې بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستي، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دی ورسېدلی.
محترمه، زه د یو محلي ټولګي خوونکې یم. دغه محلي ټولګای د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دي رسیدلي.
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا 21,000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوي. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمېر نورو تخنیکي ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصابه یو شمېر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شو دا نو دوی یو څو مضمون لري، د مدني زده کړې مضمون ختم کړو او بلې د هنر مضمون ختم کړو او همدارنګه یو نوې مضمون چې اضافه کړو تعلیم القرآن په نوم مضمون دی، دا یو اضافه کړو. مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښول چې مدني زده کړه لرله او هنر مضمون لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی، تر څنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګیدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورتنو.
د یونیسف یو پخوانی کارکونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمندې
دی. ملي بیرغ له کتابونو لري کوي، ملي سرود له کتابونو لري کوي او د زیروح عکسونه له کتابونو لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور زیاتې دی ګوت نه و هي.
د پوهنې وزارت په خوانی موین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معارف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډول ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي، لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمېر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او که وي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دینی مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دینی ساعتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافی وو. دلته هم د دوی وظیفه دا وه چې هغه کې د دین هغه مهمې برخې چې د متعلم د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیدې او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي که د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغسې لازمې مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپور نه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل تضمین کړي. شهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال
د دولت د نوی مشر احمد الشره په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ښاغلی بن فرهان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریې لګیدلي بندیزونه لرې شي. د هغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کېږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنگټن پر سوریې په لګېدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې ده چې د راروانې دوشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریې د لګېدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریا کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشره د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د ده په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او سخت ځپلې ګڼې چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د بارني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو سیدونکو چې زمکي د سین لوبو به برخه دي وای تیرو پر لپسې وچکالي وي، کاریزونه چینی او کوهیان وچکړي او د اوبو نشټوالي په کښتونو بد اغیزه کړی ده. له دغه سیمو یو هم د لنګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالي سخت ځپلې دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد امین ازادي راډیو ته وویل
اوسیلابي وب ام داریک سینتزي زمنګ په پیدن راځي نو کله چې ګوندونه موږ ته جوړ شي کینو یو طرف نه به زمنګ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحال پاتې شي دیګه به کومه کوشي بل اراده چې زمنګ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکو سید رحمان راته ویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چکبندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی او بوزای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې ک د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو لوی خو به ازمکه او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به وچی چینی کاریزونه او کوهن بیرته تاند شي.
کله نور ولسوالۍ په څیر ورته د چک دمونو جوړ شي لوی خو به د بارانونو او به ذخیره شي او د بل خو به زراعتزم کو تخریب مخونی ول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمينه برابر شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسولین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچنی او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري خلکو ته یاد اسانتیا وي چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علي شنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیرې اوچاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې باغې کې 110 چک ډیمونه فعال شوې دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. علي ملاتړې ډبلیو پی لخوا شوی ده. دغه قوم دپاره هم ګټور و او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلی دي نو هغې ته به هم ګټه رسېږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینې او ساګانې به دې سره تازه شي نو وچکالۍ مخنیوی دپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د وچکالۍ د مخنیوي د باراني اوبو د نه ضایع کېدو د پاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالۍ په وجه ډېرې سیمې سختې ځپل شوي او لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو شمیر خوستی فعالان او ځوانان بیا له ښار تر شمال خوړ پورې د 8 کیلومترو اوږد سړک د رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لار د شاوخوا کلیو او درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته تیار دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلي سړک د موټرو د ګڼې ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو سړک دی اوبو ډاک وي، د موټرو دپاره ستونزه ده، د ولسونو دپاره ستونزه ده، کوم کې د لار د ټولو لارویونو دپاره ستونزه ده.
خوستي فعالان نزایي خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله زلاند وویل:
له ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیر سیمې اوسیدونکو وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوی چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایی مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره دوی درو ولسوالیو خلک په دې تګ راتګ کې، نو مونږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هود خوسته د سړک د جوړام شي ستر دی شي.
بلوری ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیر د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیل سړک چې د خلکو د همدارنګ د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګ د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوی، خود ځای خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې کاروانسرای، متون، ابشخیل و منګلو او شمال په طرف ټول غځېدلې سړکونه خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم: 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم:
0042-2112-4601. منتظر پیام های شما به زبان دری.